سلور بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، تاسو د آزادۍ رادیو د یوې بلې یو ساعت خبرونه اوریدو ته رابلم. د خبرونه زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې د هیواد د امنیتي ادارو مشران به د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د لاسلیک شوي تفاهم لیک په اړه ځواب ویلو ته احضاروي. د دې خبرونې په راپورونو کې به د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه خپره کړو. همداراز دوه اونیز پروګرامونه خپرو، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې یوې ایرانۍ ورځپاڼې د سپاه پاسداران ځواک د یو مقام له قوله لیکلي چې متحدو ایالاتو اسلامي دولت ډلې ته د رمادي ښار د نیولو اجازه ورکړې او د روسیې مرستیال صدراعظم د لویدیځ هغه اندېښنې رد کړي چې وایي مسکو په شمالي قطب کې خپل نفوذ زیات کړی. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. سمدستي ناجیه ساپۍ د افغانستان کورني خبرونه اوروي.
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سرټکی. د زابل په نننۍ انتحاري حمله کې 15 کسان وژل شوي او له 25 زیات ټپیان دي. د آسیا د زړه هیوادونو د 15م کانفرنس لپاره مقدماتي غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوه او د ولسی جرګې غړي یو ځل بیا د پارلماني انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې د زابل په نننۍ انتحاري حمله کې 15 کسان وژل شوي او له 25 نور زیات ټپیان دي. دغه خبره اسوسییټډ پریس خبری اژانس د زابل د چارواکو په حواله کړې ده. دغه حمله نن د یو مازدا موټر په وسیله په کلات ښار کې د ولایتي شورا پر ودانۍ وشوه. بل لور ته د زابل د امنیت امیر غلام جیلانی فراهی ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 8 کسه د ولایتي شورا غړي دي او نور عام خلک دي. د آسیا زړه هیوادونو د 15م کانفرنس لپاره مقدماتي غونډه نن د پاکستان په اسلام آباد کې پیل شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي قادر یار خان په دې اړه د ازادي راډیو مشال برخې ته وویل چې د بهرنیو چارو سکرټر اعزاز چودري او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرستیال حکمت خلیل کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي.
غونډه شروع شوې ده او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د دې پرانیسته وکړه. دا وخت خارجه دفتر کې غونډه روانه ده. کومو ملکونو ته چې موږ بلنه لیږلې وې د هغې ټولو نمایندگان په دې غونډه کې موجود دي.
په دې غونډه کې پر سیمه ییزو موضوعاتو او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې په مسلې خبرې کیږي. د ولسی جرګې اداري پلاوی او د دې جرګې غړي یو ځل بیا له حکومت څخه وغوښتل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو دقیقه نیټه مشخصه کړي. د دې جرګې مشر نن د نورو مسایلو ترڅنګ وویل که چیرې ولسی جرګه خپل مشروعیت له لاسه ورکړي نو دا کار به د خلکو استازیو ته د منلو وړ نه وي. تر دې مخکې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر احمد یوسف نورستانی بیا ویلي چې د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره 80 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. او د خی حکومت ولای په برخه کې د ولسمشر ځنګړی استازي د ملي وحدت حکومت لمشرانو وغوښتل چې د ملکی خدماتونو اداره دې نه سیاسي کوي. احمد ضیا مسعود نن د ملکی خدماتونو انسټیټیوټ کې د دغه ادارې د لیدلو پر مهال د یادې ادارې کاري خدماتونه د پام وړ وبلل. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له جنا قال کوزی اوري.
یوې ایرانی ورځپاڼې د دې هېواد د سپاه پاسداران د قدس څانګې د رئیس له خولې لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتو اسلامي دولت ډلې ته اجازه ورکړې وه چې د عراق رمادي ښار ونیسي. د ایران د جوان ورځپاڼه چې سپاه پاسداران ته نږدې ورځپاڼه ګڼل کېږي نننی راپور وروسته له هغې خپور کړ چې د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر د عراق پوځ تورن کړ چې د جګړې اراده نه لري. رامادي ښار د مې په 12مه د اسلامي دولت وسلواله ونیوه او دا د عراق د پوځ لپاره یو ستر پشاتک دی. جوان ورځپاڼې د قدس ډلې د مشر جنرال قاسم سلیمانی له خولې لیکلي امریکا هیڅ نه دي کړي چې د رمادي ښار پر لور د بنسټپالو د وړاندې تګ مخه ونیسي. د عراق صدراعظم حیدر العبادی هم د امریکا د دفاع وزیر د څرګندونو پر وړاندې غبرګون ښکاره کړی او بی بی سی سره مرکه کې وویل زه د کارتر په څرګندونو حیران شوم. مقصد مې دا دی چې نوموړی د عراق ډېر ښه ملاتړی دی. زه باور لرم چې ده ته غلط معلومات ورکړل شوي دي. په عین حال کې د عراق حکومتي ځواکونه او سنی قومي ملیشي وایي هغه سیمې بیرته نیولې چې تېره اونۍ د اسلامي دولت ډلې نیولې وي او د رمادي پر لور حرکت ته دوام ورکوي. سیمه ییز سنی قومي مشر امیر الفهدوي د یکشنبې په ورځ ویلي وو ګډو ځواکونو د رمادي ښار د ختیځ په لس کیلومترۍ کې حسیبه ښارګوټی بیرته نیولی دی. د روسیې د صدر اعظم مرستیال دمیتری روګوزین د لویدیځ هغه اندېښنې رد کړې چې وایي مسکو په شمالي قطب کې خپل نفوذ زیات کړی. د وویل ټانکونه ویزې ته اړتیا نه لري. روګوزین چې د روسیې د پوځي صنعت څارنه کوي په سختو خبرو مشهور دی. روګوزین د روسیې د دولتي تلویزیون د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اروپا او امریکا په شمالي قطب کې د روسیې د حضور په اړه اندېښنې لري وویل زه تل په دې اړه ټوکې کوم که چیرې دوی موږ ته ویزې رانه کړي موږ د بندیزونو په لیست کې ونیسي ټانکونه خو ویزو ته اړتیا نه لري. روسیې په شمالي قطب کې ستر پوځي تمرینات پیل کړي. دمیتری روګوزین چې له دې مخکې په ناټو کې د روسیې سفیر و د 2014 کال مارچ میاشت کې د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق له امله د امریکا د خزانې وزارت او اروپایي اتحادیې د بندیزونو په لیست کې داخل کړ. تیر کال چې کله اروپایي اتحادیې د روګوزین د سپرلۍ الوتکې ته د رومانیا له فضا څخه د تیرېدو اجازه ورنه کړه د ولیکل چې بل ځل به زه په بم غورځوونکې الوتکه کې الوتنه وکړم. د روګوزین د دې خبرې پر وړاندې د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت سخت غبرګون ښکاره کړ او دا یو جدي ګواښ وباله. چینایي چارواکي وایي په تېر یو کال کې په ستونزان لویدیز ولایت شینجنګ کې 130 تروریستي ډلې ځپلي. د چین دولتي خبري اژانس وایي د دې تروریستي ډلو په ماتولو سربیره 112 مشکوک کسانو چې د شینجنګ ولایت د پولیسو تر تعقیب لاندې ول ځانونه تسلیم کړي. د شینجنګ ولایت د نفوسو زیاته برخه یو غوریان دي او په دې وروستیو کلونو کې د شخړو حملو له امله په دې ولایت کې په سلګونو کسان وژل شوي. په بهر کې اوسیدونکي یوغوري ډلې وایي د چین حکومت په شینجنګ ولایت کې د یوغور مسلمانانو پر ضد ظالمانه پالیسۍ پر مخ وړي او دغه راز د مسلمانانو په عبادت او کلتوري فعالیتونو یې محدودیتونه لګولي دي. څارونکي وایي د سوریې حکومتي جنگي الوتکو نن سهار د مرکزي ښار پالمیره پر شاوخوا کې لږ تر لږه 15 هوایي حملې وکړې او په هغو ودانیو بمباري وکړې چې د اسلامي دولت ډلې نیولي. د اسلامي دولت ډلې پالمیره ښار چې د نړۍ د رومیانو د تمدن ډېر مهم لرغوني اثار پکې دي تېره اونۍ نیولی و. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د مې له 14 راهیسې په دې ښار کې د کوچنیانو په ګډون لږ تر لږه 211 کسان اعدام شوي. دا څارونکي ډله وایي د اسلامي دولت وسلوالو په ښار کې شاوخوا 600 عسکر او حکومت پلوي جنګیالي نیولي. دا ښار د مرکز دمشق او حمص پر څلور لارې پروت دی. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې مشر رامي عبدالرحمن وایي د سوریې هوایي ځواک نن په پالمیرا ښار کې د پوځي استخباراتو د ودانۍ او د ښار د روغتون په ګډون پر یو شمېر هدفونو بمباري وکړي. د عربی متحده اماراتو په بشری مرستو بار یوې کښتۍ خپل 460 ټنه مواد د یمن د ناقراره ښار عدن بندر ته ورسول. په دې ښار کې د جګړو له امله په زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او یو بشري بحران یې رامنځته کړی دی. د عربی متحده اماراتو په دې مرستو کې دارو درمل او خوراکي مواد شامل دي. په دې ښار کې د جګړو له امله 1545000 کسان له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي او مرستو ته اړتیا لري. د حوثي شیعه یاغیانو چې د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح ملاتړ ورسره دی او د اوسني جمهور رئیس ابوربو منصور هادي جنگلیو ترمنځ د جګړو له امله عدن ښار ویجاړ شوی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي شیعه ځواکونو پر هدفونو هوایي حملې کوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د مارچ له وروستیو راهیسې په عدن کې تر 2000 زیات کسان وژل شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خپرو. باوري چې ولسی جرګه وایي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ شوی تفاهم د منلو وړ نه دی او د امنیتي ادارو مسؤلان دې په دې اړه د ځواب ویلو لپاره د جرګې غونډې ته حاضر شي. د آسیا زړه هیوادونو د کنفرانس د اهمیت په اړه چې د تدارک غونډه نن په اسلام آباد کې جوړیږي یو تحلیلي مطلب لرو. د افغانستان بانک د افغانۍ د بیې را ټیټېدو له کبله اندېښنو ته ځواب وایي او وایي چې د بازارونو اداره د حکومت په لاس کې ده.
خلق دی تشویش نکی کافی منابع لرو هر وخت چې وغواړو د قیمتونو در کټه کولو د پاره مونږه مداخله کو.
نور راپورونه او نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه لرو او بیا به پر یو ناوړه دود بحث وکړو. ځینې کورنۍ د دې پر ځای چې ناروغې میرمنې ډاکټر ته بوزي کوډګرو ته یې ورولي. په دې اړه په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې بحث کوو چې په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه د ډرامې له یوې نوې برخې سره خپرېږي. د دا ازادي راډیو ده. د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره که څه هم افغان حکومت تفاهم لیک لاسلیک کړی خو دوی ته د منلو وړ نه دی. د دې جرګې اداري هیئت نن په عمومي غونډه کې پریکړه وکړه چې د ملي امنیت سلاکار، د ملي امنیت د ادارې مشر او مرستیالې باید په دې اړه دوی ته وضاحت ورکړي. ولسی جرګه په داسې حال کې دا افغان چارواکي جرګې ته رابولي چې حکومت وایي له آی اس آی سره تړون وروستی شوی نه دی او لا هم کار پرې روان دی. صفی الله ستانکزای او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د افغان حکومت د استخباراتي اطلاعاتو تفاهم لیک د دغو هیوادونو د ملي امنیت مرستیالانو لاسلیک کړی دی. د دې جرګې غړیو د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې ویل که څه هم دا تفاهم لیک له مخکې لاسلیک شوی او حقوقي اعتبار لري خو چارواکي باید دوی ته وضاحت ورکړي. د خلکو استازي وویل چې له آی اس آی سره تفاهم لیک په داسې حال کې لاسلیک شوی چې ولسمشر او اجرایه رئیس هم له مخکې بې خبره پرېښودل شوی وو او په دې کار کې ډېره ناهمغږي موجوده وه. ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي عبدالقیوم سجادی عمومي غونډې ته د تیرې ورځې د سری غونډې د ریپورت د لوستلو پر مهال د یاد تفاهم لیک د لاسلیک کېدو مسأله یاده کړه.
ګرچند رئیس محترم امنیت ملي گفتن کې الزام آور نیست،
که څه هم د ملي امنیت رئیس وویل چې دا تفاهم لیک الزامي نه دی ځکه چې رئیسانو لاسلیک کړی نه دی، مرستیالانو دا کار کړی. دا چې مرستیال د خپلې ادارې په استازیتوب دا کار کړی دا مهمه نه ده چې دا تفاهم لیک الزامي دی که نه، خو اصلي خبره دا ده چې دا تفاهم لیک د ادارې د مرستیال په لاسلیک سره حقوقي اعتبار خپل کړی دی. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون رئیس میرداد نجرابی وویل د پاکستانی استخباراتو په لاس د افغان امنیتي منصوبینو روزنه جلا غوښتونکو نه ملاتړ او د پاکستان دښمن د افغانستان دښمن بلل هغه مسایل دي چې له امله دا تفاهم لیک دوی ته د منلو وړ نه دی. د ولسی جرګې د یادو درې کمیسیونونو استازو وویل چې افغان حکومت تر اوسه پورې هم دا تفاهم نامه دوی ته نه ده سپارلې او تیره ورځ د ملي امنیت رئیس هم له دوی سره په لیدنه کې له ځانه سره نه و وروړي. ولسی جرګې په داسې حال کې له آی اس آی سره د افغان حکومت د تفاهم لیک د لاسلیک مسأله یادوي چې د ملي امنیت ادارې د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې د دغه تفاهم لیک وروستي کېدل او لاسلیک رد کړ. د ادارې وویل چې د یاد تفاهم لیک په اړه بحث روان دی او د سیاسي او جهادي مشرانو او ملي شورا نظریات به پرې واخیستل شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي بیا د دوشنبې ورځې د غونډې په پای کې وویل چې له افغان ولسمشر سره یې په یوه غونډه کې دا مسأله یاده کړې او هغه ژمنه کړې چې په دې برخه کې له پوره احتیاطه کار اخلي. ښاغلی ابراهیمي وویل د دې لپاره چې له آی اس آی سره د تفاهم لیک په اړه وکیلان هم پوه شي ښه ده چې چارواکي په دې اړه عمومي غونډې ته ورشي. جمهور رئیس وویل چې د غونډې د ټولو ګډونوالو نظریات واورېدل شول او په اړه یې محتاط یو. هغه وویل چې د یوې مسودې په حد کې ده او له هغې پورته څه نه دي موجود. زما په نظر د ولسی جرګې د اهمیت په پام کې نیولو سره دا چارواکي یو ورځ راوغواړو چې موږ ته معلومات راکړي او له هغې وروسته د دغه تفاهم لیک په اړه تصمیم نیسو. د ولسی جرګې رئیس وویل د دې لپاره چې له پاکستان سره دا تفاهم لیک حساس دی باید په اړه یې ښکېلې خواوې له پوره غوره کار واخلي. له آی اس آی سره د معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک په داسې حال کې لانجې زیږوي چې ځینې کارپوهان په دې اړه د بیا کتنې سپارښتنه کوي او وایي که یې خنډونه حل شي کیدای شي د دغه تفاهم لیک په اساس پاکستان له تروریزم سره په ګډه مبارزه کې یو څه مرسته وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د حقوقي چارو یو شمیر څېړونکي وایي له آی اس آی سره د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د تفاهم لیک په برخه کې بشپړ حقوقي پړاوونه نه دي پلي شوي. دوی وایي د افغانستان د اساسي قانون له مخې ولسمشر حق لري چې یا خپله یا بل چاته واک ورکړي چې هوکړه لیکونه لاسلیک کړي او له هغه وروسته یې د رد یا تایید لپاره ولسی جرګې ته واستوي. د حقوقي چارو له افغان کارپو سمر سیرت سره صفی الله ستانکزی پر همدې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې له آی اس آی سره د تفاهم لیک د لاسلیک په اړه د ولسی جرګې اندېښنه څومره پر ځای ده.
اول قدم کې د افغانستان د اساسي قانون د تګوشتم ماده د دغه ولسمې فقرې په اساس باندې رئیس جمهور د دغه تفاهم لیک یا دغسې لیکونو یا دغسې نورو معاهداتو لپاره یو کس ګماري هغې ته اعتبار لیک ورکوي او هغه سړی هماغه د مربوطه ادارې سړی قانوني صلاحیت بیا لري چې هغه امضا کوي. په دې معنی چې په خپله رئیس جمهور دا امضا کړی ده. بیا عین موضوع چې کله رئیس جمهور دغسې یو هوکړه لیک دپاره د اعتبار لیک یو چا ته ورکړي نو بیا په دویم قدم کې دغه هوکړه لیک یا دغه معاهده د څېړلو دپاره ولسي جرګې ته راځي. د رد او د تایید صلاحیت بېرته ولسي جرګه لري چې یا یې رد کړي یا یې تایید. مګر د رد دپاره هم باید ځانګړي دلایل ولري او د تایید دپاره هم باید ځانګړي دلایل ولري. زه نه پوهېږم چې دغه تفاهم لیک چې د افغانستان د ملي امنیت د مرستیال لپاره او د پاکستان د اسیا لپاره امضا شوی ده ولې دغه پروسیجر نه تایید کوي چې هغه ولسي جرګې ته راشي او یا ولی وزیر جمهور دې لپاره څوک برلې نه سره دې د موارد د اساسي قانون پیشبینی کړی ډیر واضح سره
خغل سیرت څومره دغه د ولسی جرګې د وکیلانو اندېښنې پر ځای دي چې دغه تفاهم لیک په اول سر کې غوښتل کېدل چې سری پاتې شي او افشا نه شي. واقعا د دوی دغه اندېښنې څومره د اهمیت وړ دي، څومره رښتیا دي، څومره په حق دي دغه د دوی اندېښنې، او که دغه سي مسایل چې دوی مطرح کړي چې ګواکې د ایسای لخوا د افغان امنیتي منسوبینو روزنه او د جلاغښتونکو نه نملاته چې په غیډه لکه د ډیورنډ کرښې د رسمیت پیژندلو مسله هم یادیږي، څومره دغه خبرې بالاخره ستونزمنې تمامېږي؟
وګورئ که چېرته دغه تفاهم لیک زه خپله د متن له تروسه فکر کوم، له تروسه به هېڅ شم نه لوستلی، او ما خپل هم د دې تفاهم لیک متن نه دی لیدلی چې په موضوع متن کې به څه شي. خو د دغه افواهاتو د خبرو نه داسې معلومېږي که چېرته په دغه پیمانه باندې د تفاهم لیک وي او ولسي جرګه په جریان کې وي، ولسي جرګه د تایید او د رد دپاره تسلیم ونیسي، کاملا د دوی اندېښنې په ځای در دوی صلاحیت د افغانستان اساسي قانون دې صلاحیت ورکړی دی. دغه تفاهم لیک چې په دغومره کچه باندې دی چې دلته واقعا د افغانستان او د پاکستان ترمنځ دغه توره کرښه د ډیورنډ کرښه پکې مطرح کېږي.
افغان کارپو سمر سیرت و چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د وروستي تفاهم لیک په اړه چې لمخې به یې دواړه ادارې یو بل ته د تروریستي ډلو په اړه معلومات ورکوي خپل نظر څرګندوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د آسیا د زړه هیوادونو کنفرانس یا د استانبول پروسه د افغانستان لپاره ښې لاسته راوړنې لري. د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز رئیس فرامرز تمنا وایي افغان حکومت توانېدلی چې د دې بهیر له لارې د سیمې هیوادونه ګډو ګواښونو او مسؤلیتونو ته متوجه کړي، خو یو شمیر کارپوهان په دې اړه متفاوت نظر لري. قسیم سلیمان کتنه ورته کړې.
په داسې حال کې چې پاکستان د دوشنبه په ورځ د آسیا د زړه هیوادونو یا د استانبول د پروسې د پنځمې ناستې د یوې مقدماتي غونډې کوربه دی، د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا بهیر د افغانستان لپاره ښې لاسته راوړنې لري. د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا د دوشنبه په ورځ د همدې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د استانبول پروسه د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اعتماد جوړونې لپاره یو ښه فرصت دی. تر اوسه د پام وړ پرمختګونه سوي دي. دا چې افغانستان اوس د سیمې له نورو هیوادونو سره د ګډو ګواښونو په وړاندې مبارزه کوي، د آسیا د زړه هیوادونو یا استانبول پروسې غړي د اعتماد جوړونې له لارې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي همکاریو د جلبولو په هڅه کې دي. شغل تمنا ویل کوم ستونزې چې اوس مهال د سیمې هیوادونه ورسره مخامخ دي لامل د افغانستان شخړې نه بلکې سیمه ییزې ریښې لري. د دغه بهیر د پنځمې غونډې مقدماتي ناسته د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړیږي چې د افغانستان له لورې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پکې ګډون لري. په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې د دوشنبه ورځې په غونډه کې به د آسیا د زړه د هیوادونو د کنفرانس د 200 غړي هیوادونو پر استازو سربیره د دغه بهیر د 14 ملاتړ کوونکو هیوادونو استازي او همدارس د 200 سیمیزو او نړیوالو ټولنو استازي برخه واخلي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې د استانبول د پروسې د 15 غونډې اجنډا د غړي هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا او له نوو ګواښونو سره د مبارزې لپاره د ګډو همکاریو جلبول دي. د استانبول افغانستان محور پروسه د لومړي ځل لپاره په 2011 میلادي کال کې د ترکیه په استانبول ښار کې جوړه شوه چې هدف یې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي همکارۍ رامنځته کول او د ثبات ټینګښت دی. د افغانستان په ګډون 15 هیوادونه د دغه بهیر غړیتوب لري چې پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، هند، روسیه، آذربایجان، ترکیه، چین، متحده عربی امارات او سعودي عربستان دي. دغه راز 14 نور هیوادونه او 12 نړیوال او سیمه ایز سازمانونه ملاتړ کوي. دغه پروسې څلورمه غونډه تیر کال په چین کې جوړه شوې وه، خو دا او دته نور نړیوال کنفرانسونه د افغانستان لپاره څل سره وړاندې لري. همدا موضوع می د سیاسي چارو له کارپوه او د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز له رئیس روحلا امین سره مطرح کړه.
شک نیست که قدرت های منطقه‌ای مثل ترکیه، په دې کې هیڅ شک نشته چې د سیمې قدرتونه لکه ترکیه او اوس د سیمې بل مطرح قدرت پاکستان خپلې اجنډاوې لري، خو موږ ممکن د دا ډول پروګرامونو یوازینی ګډون کوونکی اوسو چې په ډیرو کمو لاسته راوړنو حیران کیږو او معمولا خالي لاس بیرته راګرځو. ښاغلی امین وایي د افغان حکومت بل ستر عیب دا دی چې د افغانستان په اړه د نړیوالو غونډو پریکړې نه تعقیبوي او یوازې په ژمنو او خبرو اکتفا کوي. کارپوهان وایي چې د سیمې له هیوادونو څخه د افغانستان د ثبات لپاره د عملي او صادقانه ژمنو اخیستل ډېره مهمه ده او افغان حکومت باید په نړیوالو او سیمه ییزو غونډو کې د دغه هدف د ترلاسه کولو لپاره کوشش وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ وروستی تفاهم لیک بیا هم د اکثرو اسمسونو د پیغام مهمه موضوع ده. محمد زکریا زکی له هلمند ولایت څخه لیکي، د افغانستان د ملي امنیت مشاور حتیف حنیف اتمر وبخی باید د ولسی جرګې استجوابیا غونډې تر وبلل شي څو له پاکستان سره د امنیتي استخباراتي تړون په حق له معلومات ورکړي. عبدالرحمن بړیس له کندهار لیکي، د دې امنیتی تړون لپاره د ریفرندم وشي په ټول افغانستان کې. له نورستان ولایت څخه قاری محمد مدنی لیکي، د افغانستان د حکومت دا کار چې پاکستانی استخباراتي شبکو سره د همکارۍ تړون لاسلیک کړی یو ستره تیروتنه ده، ځکه چې پاکستان هیڅکله د افغانانو په ګټه کار نه دی کړی، بلکې په افغانستان کې بې ثباتۍ ته لمن وهلې ده. او محمد اخلاص له میوند ولسوالۍ څخه لیکلي، زما له ولسمشر څخه دا هیله ده چې قومي ملیشي دې نه مسله کوي چې دا به په هیواد کې د بدبختۍ یو لوی عامل شي. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. اوس هم نور موضوعات. د افغانستان بانک چارواکي د ډالرو په وړاندې د افغانۍ د بیې راټیټېدو عوامل په نړیوالو بازارونو کې د ډالرو د بیې لوړېدل او په هیواد کې روانه نه امنی بولي. د دې بانک سرپرست خان افضل هډوال نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا د اندېښنې وړ خبره نه ده، ځکه دوی پر بازارونو بشپړ کنټرول لري او د اړتیا په صورت کې به مداخله هم وکړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حسیب الله موحد وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي ښایي د افغانستان حکومت او عام ولس لپاره ناوړه مالی او اقتصادي عواقب ولري. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې واورئ.
که څه هم د افغانستان په بازارونو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د بیو ټیټېدو خلک اندېښمن کړي، خو د افغانستان بانک دا یو موقتی ستونزه بولي او وایي دا ستونزه به هواره شي. په دې وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان په بازارونو کې د ډالرو په مقابل کې د افغانیو بیې په بېساري توګه راولویده او د افغانستان بانک مسؤلین یې علت په نړیوالو بازارونو کې د ډالر لوړېدل او د هیواد دننه نامني بولي. د افغانستان بانک سرپرست خان افضل هډوال د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د پیسو په بازار بشپړ کنټرول لري.
خلک د تشویش نه کوي، کافي منابع لرو، هر وخت چې وغواړو چې نرخ په قیمتونو باندې تاثیر لرلی دی، د قیمتونو د راکته کولو دپاره مونږ مداخله کوو. چیشه چې مهم دی، خپل ډالر په بین المللي بازار کې لوړ تللی دی، په افغاني کې تاثیر موقت و. تاسو ولیدل چې څو ورځې مخکې 1.3 ته رسیدل، نن 9.5 ته راولېده.
د کابل د صرافانو ټولنه وایي چې نږدې یو میاشت وړاندې یو ډالر 5 او 8.5 افغانۍ پلورل کېده، خو د یک شنبې په ورځ دغه بیه 1.5 افغانۍ او 1.5 پولو ته لوړه شوه. د افغانستان بانک وایي چې د دوشنبې په ورځ د کابل په بازارونو کې د یو ډالر بیه 9.5 افغانۍ او 1.5 پولو ته راښکته شوې ده. د یاد بانک چارواکي زیاتوي د افغانیو رالویدلو بل علت په افغانستان کې د حج مراسمو لپاره له بازار څخه د 150 میلیونو ډالرو راټولول هم دي. د دې بانک چارواکي وایي چې په ټولیز ډول په تیریو کال کې د ډالرو بیه د افغانیو په وړاندې 4.8% لوړه شوې ده، چې دا د سیمې په کچه تر ټولو ټیټه بیه ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان دا د اندېښنې وړ خبره بولي او د افغانستان بانک چارواکو ته سپارښتنه کوي چې باید په بازار کې مداخله وکړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حسیب الله موحد ازادۍ راډیو ته وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي نو امکان لري ناوړه اقتصادي عواقب ولري.
یو چالش بسیار دا یوه
لویه ستونزه ده. د دې باعث کېږي چې د افغانۍ ارزښت راښکته شي. په لومړی سر کې دولتي مامورین ورنه متاثره کېږي، د دوی حقیقي عاید کمیږي، د رانیولو توان له لاسه ورکوي. دا کار جدي اقتصادي ستونزې رامنځته کوي. کله چې په بازار کې تقاضا کمه شي، ورسره په بازار کې جنس کمیږي، چې دا هم په مولد او هم مستهلک ناوړه تاثیر اچوي.
په ورته وخت کې د افغانستان بانک وایي چې دوی کافي مالي زیرمې لري او ډاډ ورکوي چې د اړتیا په صورت کې به مداخله وکړي. دوی له ملي سوداګرو هم غواړي چې د وارد شویو مالونو په بیه کې د ژر لوړوالی نه راولي، ځکه دا کار خلک اندېښمنوي. کارپوهان وایي افغانستان بانک باید په دوامداره توګه په مارکیټ کې د افغانیو او بهرنیو اسعارو انډول وساتي، څو سوداګر او مستهلکین زیانمن نه شي. دوی له افغانستان بانک غواړي چې بازار ته د ډالرو ارزښت زیاته کړي، تر څو افغانۍ په بازار کې خپل ارزښت وساتي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
سمو غږ له ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. قدر من اوریدونکو، تاسو د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو اوریدای شي، او پشیبا پشیبا ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبرولای شي. د خبرونه په دوام کې به د ایران د اټومي پروګرام د یو مسؤل مرکچی له قوله واوري چې ویلي دي چې هیواد باید د ملګرو ملتونو څارونکو ته د دې هیواد د پوځي تاسیساتو د څارنې اجازه ورکړي. خو له هغه مخکې په یمن کې د رواني جګړې د ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو کانفرنس ځنډیدلی. تر دې مخکې په دې اړه چې د یمن په جګړه کې له ښکېلو لورو څخه به کوم لوری په دې کانفرنس کې برخه اخلي، زیاتېدونکې بې باوري موجوده وه. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس د راپور جزئیات اجمل اند اوروي.
ټاکل شوی وه چې د یمن د سولې په اړه دا کانفرنس د پنجشنبه په ورځ په جنیوا کې پیل شي، خو د ملګرو ملتونو یو چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی د فرانسې خبري اژانس ته تایید کړی چې دا کانفرنس ځنډول شوی. نوموړي په دې اړه چې ولې ځنډول شوی جزئیات نه دي ورکړي. د یمن تبعید شوی ولسمشر عبدالربو منصور هادی د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مونته یو لیک استولې، او په هغه کې په دې کانفرنس کې د دوه حکومت د ګډون لپاره خپلې غوښتنې وړاندې کړې وي. په دې غوښتنو کې ټینګار شوی و چې شیعه حوثي وسلوال د هغه سیمو چې نیولې دي په شا شي. کله چې د مارچ په میاشت کې حوثي اغیانو په ساحلي ښار عدن کې چې د منصور هادی پوخ مارشل دی پرمختګ وکړ، نوموړی له خپل حکومت سره یو ځای د سعودي پایتخت ریاض ته وتښتید. د یکشنبه په ورځ په ریاض کې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اسماعیل شیخ احمد سره په خبرو کې نوموړی یو ځل بیا پر خپل دریځ ټینګار وکړ. د یمن د تبعیدي ولسمشر وویل په یمن کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د اپریل د میاشتې د پریکړه لیک د بشپړ عمل کېدو غوښتونکی دی. په دې پریکړه لیک کې له حوثي وسلوالو غوښتل شوي چې نیول شوي سیمې د خوشې کړي او هغه وسلې چې له پوځ او نورو حکومتي ادارو یې نیولي باید بیرته وسپاري. د منصور هادی د حکومت یو ویان راجابادي هم د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د خبرو اترو د پایل لپاره باید د امنیت د شورا پریکړه لیک عملي شي. نوموړي مخکې له دې چې د جنیوا د سولې د خبرو اترو د ځنډیدو اعلان وشي ویلي وو په اوسنیو شرایطو کې دا ستونزمنه ده چې د پنجشنبه په ورځ په جنیوا کې د سلام مشورې په غونډه کې برخه واخیستل شي. رپورټونه وایي چې په یمن کې وروستیو جګړو 15,500 کسان بې کوره کړي، او سره له دې چې تېره اونۍ د اوربند نه په ګټې ځینې مرستې دغه هیواد ته ورسول شوې، خو بیا هم ګڼ خلک د اوبو، برېښنا او سون د موادو په څیر د لومړنیو اړتیا وړ موادونه بې برخې دي. ویل کېږي هغه کښتۍ چې د اماراتو لخوا 460 ټنه بشري مرستې پکې بار وې، د یکشنبه په ورځ عدن ته رسېدلې. په عدن کې د بشري مرستو یو تنظیموونکي ویلي چې متحده عربي اماراتو تېره اونۍ هم 1200 ټنه خوراکي مواد استولې وو. عدن د حوثي اغیانو او د تبعید شوي حکومت د پلوي پوځیانو ترمنځ وروستۍ جګړې سخت سپلې او دغلته ولسي خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړ دي. له بلې خوا د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ائتلاف لخوا په تېرو دوو ورځو کې هم په سنا او د یمن په نورو سیمو کې د حوثي اغیانو د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د پلوي پوځیانو پر مورچلو بریدونه روان وو.
په یمن کې د جګړې د ختمولو په مقصد د ملګرو ملتونو د کانفرنس د ځنډیدو په اړه راپور مو اورېده.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بی سیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
خپل اسمسونه د افغانستان د مختلفو موضوعاتو په اړه راولېږي او بیرته یې له ازادۍ راډیو اورئ. دا وخت د مازدیګر 4:30 دی. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د یو کلی زرغګونه ډرامې یو نوې برخه او همدارس د خځو لپاره د ازادۍ راډیو ځنګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ خبرو. خو اوس سمدستي له جان قال کوزي څخه د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
د زابل په مرکز قلات کې نن د ولایتي شورا په ودانۍ د یوې انتحاري حملې له امله 15 کسان مړه او 2 زیات ټپیان شوي دي. د آسیا زړه هیوادونو د 5 کانفرنس لپاره مقدماتي غونډه نن د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې پیل شوه. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت او د دې جرګې غړو یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو دقیقه نیټه دې مشخصه کړي. یو ایرانی ورسپاڼې د دې هېواد د سپاهي پاسداران د قدس څانګې د رئیس له خولې لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتو اسلامي دولت ډلې ته اجازه ورکړې وه چې د عراق ارامادي ښار ونیسي. د روسیې د صدراعظم رسیال دمیتری روګوزین د لویدیځ هغه اندېښنې رد کړې چې وایي مسکو په شمالي قطب کې خپل نفوذ زیات کړی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د پولند د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د انجی دودا د بری مبارکي وویل او له دې هېواد سره د اړیکو د رغولو غږ وکړ. نوی چارواکی وایي په تېر یو کال کې په ستونزمن لویدیځ ولایت شینجن کې 101 روسي ډلې ځپلې دي. څارونکي وایي د سوریې حکومتي جنگي الوتکو نن سهار د مرکزي ښار پالمیرا په شاوخوا کې لږ تر لږه 15 هوایي حملې وکړې او په هغو ودانیو بمباری وکړې چې د اسلامي دولت ډلې نیولې. د ایران دولتي خبری اژانس وایي تهران به په تیلو باندې د سبسایډي کمولو له امله د تیلو بیې په سلو کې 40 پورته کړي. او د عربي متحده اماراتو په بشري مرستو باندې وی کیخته خپل 4,000 مواد د یمن د ناقرار ښار عدن بندر ته ورسول.
زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د تمریناتي لو په هدف بهرین ته سفر وکړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې د دې تمریناتي لو په هدف د 2013 میلادي کال نړیوال جام لوبو لپاره چمتووالی نیول دي. نوموړي زیاته کړه چې افغان ملي ټیم په دغو تمریناتي لوبو کې د بنګلاديش او لاوس د ملي ټیمونو سره دوستانه لوبي ترسره کړي. د کاظمي په خبره چې د همدې دوستانه سیالۍ په دوام ټاکل شوی د افغانستان ملي ټیم ایران ته هم سفر وکړ او د سوریې له ملي ټیم سره سیالي تر سره کړي. شاغلی کاظمي وایي چې دا تمریناتي کمپ روانه اونۍ کې پیل شوی چې تر یوې میاشتې پورې به ادامه ولري. په کابل کې د معلولونو د باسکټبال پیل شوی سیالي تیر ورځ د کابل ټیم په ګټه پای ته ورسېده. په دوه سیالیو کې د هیواد شپږ ولایتونو ټیمونو ګډون کړی و چې وروستۍ سیالي د میمنې او کابل ټیمونو ترمنځ ترسره شوه چې د کابل ټیم په ګټه پای ته ورسېده. د معلولینو د باسکټبال سیالۍ د تیر دوو کلونو را په دې خوا پیل شوی چې په کورنیو او نړیوالو سیالیو کې ښه ځلېدلې ده. دغه سیالۍ د سره صلیب او د المپیک فدراسیون په همکارۍ ترسره کیږي. او په بغلان کې د شطرنج لوبو د نهو ټیمونو ترمنځ روانې سیالۍ نن 5 پړاو ته داخله شوه. په بغلان کې د شطرنج فدراسیون مسؤل نورالله عمل ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی دغه سیالۍ راتلونکي چهارشنبه پای ته ورسېږي. شاغلی عمل زیاته کړه چې نن احمد فرید او عبدالمنان، نورالله او احمد فهیم خپل منځونو کې سیالۍ کوي. د یادو سیالۍ هدف د شطرنج د منتخب ټیم لپاره د غوړ لوبغاړو ټاکل دي.
زمون غاغلا ازادي راډيو اوري. د ایران یو جګپړی مقام اعلان کړی چې هیواد به د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار د ادارې څارونکو ته د هیواد د پوځي تاسیساتو د څارنې اجازه ورکړي. دا اعلان د دې هیواد د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی له هغه دریځ سره په ټکر کې دی چې 13 ونې ویلي وو هیچ چاته به د پوځي تاسیساتو د څارنې او د ایران د اټومي چارو له پوهانو سره د مرکو اجازه ورنه کړي. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس رقچی وایي هیواد یې په ځانګړو شرایطو د ملګرو ملتونو څارونکو ته اجازه ورکوي چې د دغه هیواد د پوځي سیمو څارنه وکړي. نوموړي د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د ایران د پارلمان په هغه غونډه کې ګډون کړی و چې د تړلو دروازو تر شا وسوه. عراقچی د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل ایران توافق کړی چې د ملګرو ملتونو څارونکو ته به د دغه هیواد په پوځي سیمو کې د تنظیم سوي لاسرسي اجازه ورکوي. د ایران د پارلمان یو غړي احمد شوهانی هم چې د پارلمان په همدې غونډه کې ګډون درلود وویل د پوځي سیمو محدوده څارنه به تر سخت کنټرول لاندې او په ځانګړو شرایطو سره کیږي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس وایي د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د امام حسین پوهنتون ته په وینا کې د دغه هیواد د پوځي تاسیساتو د څارنې خبره رد کړې وه.
گفتیم کې اجازه نمیدیم از هیچ یک از مراکز نظامی هیچ بازرسی از سوی بیگانگان.
موږ وویل چې اجازه نه ورکوو چې د پردیو لخوا زموږ د هیڅ پوځي مرکز څارنه وسی. دوی وایي موږ تاسو له اټومي پوهانو سره مرکې کوو، یعنی څېړنې کوو. موږ اجازه نه ورکوو چې نه زموږ د اټومي پوهانو په حریم کې او نه په هر بل حساسه او مهمه برخه کې سپکاوی وسی. زه دا اجازه نه ورکوم.
من اجازه نمیدم.
د ایران دولتي ټلویزیون د غرض د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر عباس رقچی له قبل ویلي چې وای امریکا غواړي زموږ له اټومي پوهانو سره مرکې وکړي، خو موږ هغه نه دی منلی. د ایران د اټومي چارو پوهان هم په هغه هیواد کې دننه او هم د باندې له ګواښونو سره مخامخ دي. د ایران حکومت له دغو پوهانو سره مرکې د جنایي تحقیقاتو معطل بولي. ایران او د نړۍ شپږ ستر طاقتونه یعنی امریکا، روسیا، چین، بریتانیا، فرانسه او آلمان هیله لري چې د روان میلادي کال د جون تر دېرشمې نږدې پورې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه یو وروستي توافق ته ورسیږي. لوی دې اندېښنه لري چې ایران اټومي وسلې ته د لاسرسي هڅه کوي، خو ایران دا اداره ردوي او وایي دغه پروګرام سوله ییز اهداف لري.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د خبرونې پای ته رانږدې کیږو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې لومړی د یو کلی زرغغونه د راډیوي ډرامې د یوې نوې برخې او ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ اورېدو ته پام وکړئ.
یو کلی زرغغونه.
قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې شاغا او مقیم لاس په لاس پر رشوت ونیول شول. اوس راځي د یو کلی زرغغونه ډرامې په سلمه برخه کې واورو چې دا پر رشوت تورن کسان به وکولی شي ځان له دې تور خلاص کړي.
مقیمه جکشا، خوبونه دې بیا په لوی زندان کې پوره کړ، خوش وې ګنا.
دا څه ډول خبرې کول دي سرباز؟ دا دب د چیرته درنه لاړ؟
هغه خو هغه د پیسو باندلو خوړه چې تا په جیب کې واچول. را دې خو کلا سونه دې چې ول چا کور واچو ما. او زه هغه قدر نشته. رشوت خوړل او زه دا دې سره لری دي، پوش وې ګنا.
څه پلی مې څه شو کټلاندې نشته.
سفلای پریدا پوش به گلم دست رزا 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 کما خوا مندی وکی دی خوا راشا پوش به گلا.
وکیلا دی اتاق که ده؟
او ورزا.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. رزا مقیمه دلتا دی مخامخ چوکی که که نه.
وکیل سای مریم، وقت پا پام که اونی سی پوش به گلا، زم دلتا دې دروازه شاته پیره کوم.
سمه ده، ډیر وخت مون نه نیسم.
وکیل صاحب، د خدای په لیاز مال دې مختوره اخلاص که، دا په څه په لاکه راګیر شوم؟
ګوره مقیمه، ته زما ماکل یې، ستا له حقوقونه دفاع کول زما وظیفه ده.
خو ځکه درته وایم چې په هر ډول وي مال قید او زندان نه بچ که، یوه لاره ورته ولټوه.
مقیمه، زه ستا د جرم او عمل نه دفاع نشم کولی.
نو وکیل صاحب، ما خو
ګوره، د هر وکیل دنده هم دوم روی چې د خپل ماکل له حقوقو څخه دفاع وکړي، چې زیاتی ورسره ونشي او سپکاوی هم ونشي.
ښه، یعنی ته ما د محکمې له جزا نه نشې ژغورلی؟
محکمه د قانون او شریعت له مخې جزا ټاکي، نو موږ وکیلان خو د قانون په وړاندې نشي درېدلی.
وکیله صاحب، دوه دقیقې نور وخت لرې، پوښ مې ګله.
ښه، بس خبرې مو ختمېږي. ګوره مقیمه، اوس وخت کم دی، نورې خبرې به پرېږدو.
زه
د دې دپاره راغلی یم چې ته خو به نور څه ویلو ته نه لرې، او نورې پوښتنې خو به تا نه نوې شوې.
نه، همغه دوه ځله تحقیق رانه وکړه او بس.
تا په خپل تحقیق کې ویلي و چې ته خبر نه وې، او شاغا په خپل سر پیسې ستا د کور د دروازې شاته دروړی وې. همداسې ده؟
هو، همداسې مې ورته ویلي دي. خو که شاغا په خپل تحقیق کې ویلي وي چې مقیم پیسې رانه غوښتې دي، نو بیا
زرمینې ما دغه شخصه را ونیسه، خیالو چې پکې دي.
زرمینې راشه دی ونه کې، خیالو چې دي.
همای را ورندارې، ما وګلاله هم ښه شاخ را نیولی.
ها، چې پریمانه نشي. ها شاګلې مامي، دا ښځې را لوچه ده.
ای امیرا، ځواني مې لاړه تېره شوه، په ونه کې به مې هغه تر ټولو شنه او د اوبو ډکه دانه لټوله.
توبه توبه،
ولې دې وخندل امیرا؟
خوښ یم لکه مور وي. ګلالۍ لور مېم چې الوچې ټولوي، بیا چې په ونه کې چېرته خامه دانه وي هغه یې شکولې وي او وایي دا ښه تروه ده.
خو تروش الوچې له مالګې سره ښه خوند کوي.
خو د الوچې د سړو اوبو کې کېږدم چې یخې شي.
اوهو ګوره، ګلالۍ ټوکرۍ له شنو الوچو ډکه کړې ده.
هو نو، اخیر ګور دې چا ده.
اوهو
مورې، دا خبرې زما مخې ته مه کوئ.
همایرا، احمد صبر ولی داسې په منډه له کوره را ووته؟
نه پوهېږم. احمد زویا، وی دا د کالوی غوټه د چیرته وړې؟
مورې بس دواره ته کوه، لاړم چې ملګري مې راته په تمه دي.
وی لالا پلاره، احمد لالا مې چیرته ځي؟
ګلالۍ لورې، هغه چې وړی د ځان ته مې کار پیدا کړی همالته ځي. مور جانې لاس راکه چې ښکلې کړم.
زویا زه خدای دې مل شه، خدای دې د هر بلا وساته.
زویا په پاک خدای مې سپارلی. مه ژاړه مورې، خیر دی، پلار اندېښنه مه کوئ، احوال درته رالېږم. ټولو نه د خدای په امان.
احمد لالا،
ګلالۍ خورکۍ، تا پسې خو خامخا خفه کېږم.
زه هم خفه کېږم احمد لالا. مورې زه ځم کور ته.
مه ژاړې، مسافر خلق په ژړا نه رخصتوي. او دا ولې لاړ، چیرته لاړ؟
ښه خو زه هم نه پوهېږم، کار پسې لاړه.
دومره مڼې خو دا رسېږي، خو د ولور د پیسو په پوره کولو پسې لاړ.
هو لږ ولور خو یې نه دی پرېښی. نو صبره، د یوغو یې لور ستا د ګلالۍ لور نه زیاته وه. ګل غوندې نګور مې ده، تا خو یو غیران ولور هم پېکې نه خود.
زما د صابر لالا غوندې د خدای په لاره خبر خلک ډېر نه پیدا کېږي.
وایم هېڅ به مې له هغې کورنۍ نه لور نه غوښته. پرېږدی، هغه خلک چې لورانې خرڅوي په کور کې ورته زړې سي، بیا به د خدای ځواب هم وایي.
هو که نه، ولور خو هغوی په موږ په زوره نه دی منلی، خو موږ به په شا شوي وو که نه.
هو مامۍ، زه هم ملامت یم چې هغوی ناروا کار کوه، ما ولې دا ناروا په خپل زوی راوسته.
نازیه ته؟
اوزه، سلام علیکم، بیخی در نایی رو امزر لخته.
ولیکم
سلام.
نه ولی برا نایی روی، خو دیر با خوشو چه درک دی نو.
حالی میتروره، پاس در جوان جنجالونو کرا گیر شلو، تاسو خیلی هست؟
شکرده،
تولی خیلی.
نازیه، او دی نویل چه چنگ را غلی؟
حالی میتروره، دیر مزده تنگ شو، ما ویل راشم لگ دخپل کلیواله ووینم.
خدی وکرل چی راغلی، دیرم زن په کور که ما بندی کوا، کل کل راوزا پام با دی پا بلشی.
هو خو
ریختیا نازی، اوس من دکان تا مستی و ترشی خپل جوڑاوی.
هو اگه هم دخپل چرگو دی نازی، خی پیسه با طولاوی. هو کار چوکی و زحمتو باسه خود با پیسه طولاوی. خو نه پوهېږم چې له دې نه وروسته به څنګه وکړم.
ولې څه شوي؟
په ژمي کې ترشي خوا خرڅېدله، اوس یې څوک دومره نه اخلي.
وای نو نوره به ترشي نه جوړوې؟
نو چې څوک یې نه اخلي څنګه به یې جوړوم؟
ګلپري خو هره ورځ د خدای داد په لاس لوښی ورکوي چې ورسه اچار راوړه چې پیرکي پخوم.
خیر دی، ګلپري ته به بېله ښه مزهدار اچار جوړوم.
نازې ډېر اندېښنه مه کوه، هغه د څه موده وروسته روژه بیا راځي، د اچارو بازار به دې بیا ښه ګرم شي، دومره به خرڅ شي چې په جوړولو یې ستړي شي.
او ښه وایي، روژه کې خو اچار سخت خوند کوي. زر لښتې، هغه ډاکټرې ته چې یوه ښځه راغلې وه په یاد دې ده؟
کومه یوه مورې؟ هلته خو ډېرې ښځې وې.
هماغه یادوي چې تا ویل ډاکټرې ته د فیس په ځای د مربا ډک مرتبان راوړی و.
د فیس په ځای ډاکټرې ته مربا راوړی وه. هو، لکه چې ته خرڅلو ته ترشي جوړوې، هغې مربا جوړوله او بیا یې خرڅوله.
ناسې، تا خو ویل چې اوس وختونو کې ترشي ښه نه خرڅېږي، دا دې د خیر سره د میوو د پخېدو وخت نږدې کېږي، نه کېږي چې مربا جوړه کې؟
حلیمې، عجیبه خبره ده وکړه. موږ څه داسې په جریبونو باغونه لرو چې بیا یې له میوو څخه مرباوې جوړه کړم.
هو رښتیا حلیمې ترورې، نازیې دوی خو باغ او باغچه نه لري. نو
یو بل کار هم کولی شي، میوه دې له کلیوالو څخه واخلي.
کله به وشي زر لښتې؟ هغه ترکاري خو لا ښه وه، د کور مخې ته مې لږ ځای کرلی و. د مربا جوړولو کار مې زړه ته نه لویږي.
وی زر لښتې، دا سالون نه شاړي؟
اوهو مورې، لږه شیبه مخکې جمیل ځان سره باندې بولې وه.
ښه څارنوال صاحب، صورت دوال وصولو ته د دوام ورکه.
جناب قاضي صاحب، د رشوت په دې قضیه کې بل هیڅ دلیل نه پیدا کیږي چې د مقیم او شاغا په بیګناهۍ دلالت وکړي. همداسې نه ده مقیمه؟
قاضي صاحب، زه اعتراض لرم، دوی زما مکل ته توهین کوي.
آغلې وکیلې صاحبې، ستاسو اعتراض پر ځای دی، څارنوال صاحب د سپکاوي حق نه لري.
بخښنه غواړم محترم قاضي صاحب، د دې دلایلو او شواهدو پر بنسټ چې ما مخکې د نوموړي مقیم د شهاب الدین زوی عکسونه د پیسو اخیستلو پر مهال محکمې ته وړاندې کړه. او
قاضي صاحب، وایم مال شاغانه پیسې نه وي غوښتې.
قاضي صاحب لطفا.
نظم، نظم.
قاضي صاحب، او د شاغا عکسونه هم چې مقیم د پیسو ورکولو په وخت کې وو ومولیدل. او بل دلیل دا چې ما په خپله شاغا او مقیم لاس په لاس د رشوت ورکولو او اخیستو پر مهال ونیول. نو ځکه زه څارنوال نصرت الله مقیم د شهاب الدین زوی او شاغا د منصور زوی ته د افغانستان د جزا د 255 او 203 مادو په اساس لس کاله حبس وړاندیز کوو.
قاضي صاحب، اوسنۍ ټکنالوژي کې خو عکسونه بدلېدی او جوړېدی هم شي.
موږ سره خپله کمره موجوده ده او حتی هماغه وخت یې ثبت کړی هم دی.
قاضي صاحب، واړه بچی مې دي، واړه واړه به پاتې شي، دومره سخته جزا مه راکوئ. قاضي صاحب.
آغلې مریم، تاسو د تورن د دفاع لپاره څه ویل لرئ؟
قاضي صاحب، زما مکل د جرم سابقه نه لري.
هو، که یو څه موده نورم په خپلې څوکۍ پاتې شوی وی نو خامخا به یې د رشوت د جرم سابقه پیدا کړی وی.
نه نه قاضي صاحب، نه.
نظم، نظم. ستاسو د دلایلو او شواهدو له وړاندې کولو وروسته دا قضیه لام واضح شوه. د دې لپاره چې د محکمې وخت ضایع نه شي، نو زه د ابتدایي محکمې رئیس مجرم مقیم د شهاب الدین زوی او مجرم شاغا د منصور زوی ته د افغانستان د جزا د قانون د 255 ماده او 203 ماده لومړۍ فقرې پر بنسټ هر یو مجرم مقیم د شهاب الدین زوی او مجرم شاغا د منصور زوی په 10 کاله بند محکوموم.
درنو اوریدونکو، ستاسو په نظر په محکمه کې د مجرم او یا تورن په وړاندې د مدافع وکیلانو وظیفه څه ده؟ زموږ د غږ ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړون کې مسودا نیازه.
درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ. پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. روانه خبرونه مو په حامله میرمنو کې لوړ فشار او د حمل په دوران کې د مور لخوا د تیګو او خاورو خوړلو ته ځانګړې شوې. په حامله میرمنو کې لوړ فشار څنګه پیدا کیږي؟ د تداوی لارې چارې څه دي؟ او ولې ځینې خلک دا مرض په دودیز ډول تداوی کوي؟ زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه اورو.
یو شمیر افغان ښځینه فعالانو یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په هر ډول خبرو کې د ښځو د حقونو په برخه کې لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي. دغه فعالان ویره لري چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې به د دوی اساسي حقونه له پامه وغورځول شي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا ډاډ څرګندوي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې به د افغان میرمنو حقونه خوندي وي. په داسې حال کې چې یو شمېر خلک د فرخوندې د وژلو په قضیه کې د ښکېلو مجرمینو په اړه د ابتدایه محکمې پر پریکړو انتقاد کوي، اوس دې ته سترګې په لاره دي چې استیناف محکمه د دوی پر وړاندې څه پریکړه کوي. د ولسي جرګې غړي وایي د کابل ابتدایه محکمې د لوی څارنوالۍ لخوا د ورلېږل شوي دوسیو په اړه سمې پریکړې نه دي کړي او باید د ښکېلو دومره ډېرو کسانو ته یې برائت نه وای ورکړی. د ولسي جرګې او د فرخوندې د وژنې لپاره د حقیقت موندونکي پلاوي غړي شینکۍ کډوخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل محکمې باید ټول نیول شوي کسان یا د دخالات او یا د صلاحیتونو څخه د نه استفادې په تور مجازات کړي وای.
قدرمنو اوریدونکو، حاملګي د مور او ماشوم لپاره یو حساس پړاو دی چې په ښه ډول باید ترې ساتنه او پالنه وشي. د حمل په جریان کې د ځینو میرمنو فشار لوړیږي چې مور او ماشوم ته یو لړ ستونزې پیدا کوي. دا ډول فشار کله کله دومره خطرناک وي چې په مور عصبي حملې هم راځي، خو په ځینو کورنیو کې خلک دا ډول ناروغان په دودیز ډول تداوي کوي او د پیریانو نوم پرېږدي. حامله مور تاویزګر ته وړي او تاویزګر هم د لختو او نورو شیانو گزارونه پرې کوي چې پیران ترې وباسي. خو پوښتنه دا ده چې دا ډول کارونه د دې مرض دوا کیدای شي او که ستونزې لا ډېره وي. غزنی اوسیدونکو زیبا د خپلې گاونډي کی سره تکوي چې د حمل په جریان کې حمله پرې راتله. خبرې بل ډول وی او کورنۍ هم د دې پر ځای چې ډاکټر ته یوسی په کوټه کې اچولې و چې پیریانو نیولې.
سم سایګانو کې وخزه وه چې بیچاره اول وړي کور کې سمستر خزانه درلوده. فشار جګ و پرسېدلې ولا سونه پښې پرسېدلې. د عمل په وخت کې وو په دردو کې د ولادت په وخت کې د یورګانو ولدا پیریان دي بوی نه تله ډاکټر ته د ملا ته بوتله تویزونه ورته راوړله او بعضې څکونه او شوستونه او خوردې خاورې ورته په اوښو کې اچولې چې دا وخوري. د هغې بیا ازیان ویل پرته خبرې کولې چې داسې یعنې بیاګانه کنټروله وتلې خبرې په خپله اراده نه وه خبرې چې هر شی له خولې وتل هغه خبرې به یې کولې. ټول ترې ووتل له کوره. دا تنا په کوټه کې قید کړله چې دا پیریان دي یعنې موږ ته به راشي د پیریان کل سار ته دا ښځه مړه وه بچا له ولادت مخکې مړه شوه. له ولادت ماشوم هم ناس کې ځان سره یې ویې وهلې وه بچاره تکه شنه وه مړه شین وه ټول وجود یې تک شین وه.
اغلی زیبا زیاتوی ما په خپل سترګو لیدلی. هغه میرمن چې دا ډول تکلیف لري د کورنۍ لخوا ډاکټر ته نه بيول کیږي بلکې په کور یا نورو ځایونو کې تداوي کیږي. دا د سترګو لیدلی حال راته وایي.
ما خپل لیدلی دي ما مشرخور خاطی ویسته په خاط کې دا څومره ولا بیچاره د خاطی خشته کړل دي په ګردو باندې کې کوتل دي په جګر باندې په دې ځای باندې ورته خاطی کو دي په چاقو باندې به دا پرې پرې کولې چې موږ دا تورای واستا باندې تدوی کو دا تورای مې د کیګو په لختیم وه هی په لختیم وه هی هغه مې چې به وشه یی شار دې ځګي به وشه یی لاله وته لې هغه په لختوم وه هی وای دا دم کړی لختې دې موږ وه خو دا پیران دې موږ بس وه هی ته غندازی وه هی چې دا ودانه لختې ورته هی یا دولس لانی لختې ورته هی هغه لختې ټوټه ټوټه شي بیا نه دا مریض وی کوړه پور کې پروتین په جوړ شو جوړ شو که جوړ نشو مری.
د کابل اوسیدونکو زرمینه د خپلې خاله کی سره تکوي چې د جګ فشار لامل یې ماشومان نه پاتې کیږي او دا چې په کوم ډول تداوي شوی و دا زیاتوي.
خاله مې لوګر ته بوله وای ملاته ملاتم چې بوله وای همداسې سر سر باندې ورته لور ایښی و خدا د صبر راګې پې نږدې داسې زخم غوندې و نږدې پې شکولی و په مغتې پې پاک خوش کولی و راووتله دومره راړه شوې وه جړلی بیرون همدغسې د دې کور ته چې راغللو ډېره پخاره وه هغه مشکل درلودو چې دا فشار زیږو پشکارۍ لاندې نه پاتې کېږي نه هم میاشتې دا پوره شي مړ پیدا کېږي اولادې ډاکټر ویل دا جیګ فشار هغه ده نه
مرخیل کلینیک کې ډاکټر فریده مرخیل وایي په حامله میرمنو کې لوړ فشار د سن موضوع ده. هغه میرمن چې مخکې له 30 کلنۍ او وروسته له 15 کلنۍ حمل اخلي دا ډول فشار ورته پیدا کیږي.
د دې فشار اصلي علت اول د سن موضوع ده چې مخکې له 30 کلو او پس له 30 کلو 15 کلنۍ چې مور حمل اخلي دا جګ فشار نه دی پیدا کیږي. اول را پسې په مخکې له 30 کلو میرمنو ته هغه مېندې چې مخکې له 30 کلو نه واده کوي غوډي اکثرا جګ فشار په زمان د حمل کې پیدا کوي. دا جګ فشار په څلورمه میاشت حمل پیدا کیږي او کرا کرا په همدغه شکل باندې امکان لري تر ومه اتمه میاشت پورې ورسیږي. هغه مېندې چې پس له 15 کلو نه دوی حمل کیږي دوی هک هم د فشار عین لکه شکل د ځوانۍ طریقې چې هماغه سې یو پیغله پیسې په 30 کلنۍ باندې د فشار پیدا کوي دا میندې هم پس له 15 کلنۍ د فشار پیدا کوي.
اغلی فریده وایي د لوړ فشار نښې دا دي چې د مور پښې او لاسونه کږیږي او که ډاکټر ته مراجعه وکړي د ښه کېدو امکان شته.
د دې اراز څه رقم دی چې د مور لاس پښې کږیږي خپله ژبه جوي او له خولې نه وینې او لاړې د قف په شکل باندې سر کوي. سترګې د مور کږیږي رویت مخشیږي په اصطلاح چې نه ویني په سترګو باندې تیاره راځي او امکان لري چې که مور مړه نه سي امکان لري چې مور ړنده سي. که دا حالتونه مثلا دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي امکان لري چې تداوي سي. اولین حالت دا ده چې ډاکټر کوشش کوي چې په هر سن کې چې ماشوم وي د مور نه لرې کړي دا ماشوم ولو که دا ماشوم د کومیا سوي کې دی و میا سوي په حالت کې چې مور ته د حملې د اختلاجی پیدا کی منګه هغه ته په نامه د اکلمسیا وایو. یعنی حالت ته چې اول فشار چګدا ورپسې دغه سه حمله د اختلاجی ور باندې راځي.
د ډاکټر فریدی په وینا ډیره داسې مریضان دوی تر ازي چې فشار لوړ وي او کورنۍ ته ډاکټر پر ځای ملاته بیایي.
اغه خلک چې په هیغه خاتمان خپل مریض ډاکټر ته ورولي او هغه چې نه پیږي مریض اکثرا ملا او د خلک ته ورولي. دا وقات ډیر زیات دي متاسفانه په کابل ته دا وقات ډیر راغلي دي له ولایتونو حتی د منګو تاسو نږدې منطقه سروبي ده له غي منطقې نه راغلي هم دا سه مریضان ملا هغوم را د مریض وهلی وي چې ټوله شای لاسونه یې ټول څه نش نوي په لرګي وهلی وي په اته په تیګو وهلی وي چې زه پیریان نه باسم اته په دې وخته یې پیش کولی وي ستوري کده حالت نه دا ووزی درته مریض په حالت کې بل علاوه چې دی په دې حالت کې ماشوم هم په نس کې مرسوي له اسد ضربینه خپل مامور اتا کومه حالت تللی ډیری وخت پس له کومه نه هیڅ مور نه راوتلی او کله کومه نه راووزی هم مور بیا ړنده بوه یا شوري حالت هیڅ کنه وه.
یو بل اساسي ستونزه چې ډیری حامله میرمنې ورسره مخ دي دا ده چې میرمنې د حمل په وخت تیږي خاوره ګلیسر شوی خامې وریجي او دې ته ورته نور شیان خوري. لومړی به د دوو میرمنو خبرې واورو چې ولې دا شیان خوري او کومې ستونزې ورته پیدا کړي.
سماشم په نس وا هغه ته خاورې ته به مې زړه کېده د تابڼو ته به مې زړه کېده لوټې به مې خوړلې د خاورې پی به راباندې څخه لګېده زړه به مې وران وران کېده سې به مې خوړلې به خاص مور سره سماشم مې پیدا سې بیا مې پس ته زړه ته نور صبر سرو کېدی سې کړی سه خو نه پوهېدلم اوس له لږ لږ ګوردو مرض له کېدی سې ما هغه تاثیر وم سې تیګې مې خوړلې.
ما اندرور ماشوم به چې په نسو د سې تیګه به خوړې خاورې به خوړې به اوس غریب ده چې د ګردو په تکلیف اخته ده دا کیږي چې دماغ یې تاثیر نه اټس په موږ بوتل دا مخره نخستر ده کی نه بل څه چالو کوم جوړه مې ورته کیږي طاقت مې نه کیږي لکه عمل غونډه هغه ټی غټی شګل نه تیګه به خوړې ته سونه په کور کې په سیاخ شتلې نه کیدل بیا به پټه به خوړل اوس دا مشکلات سره مخامخ ده.
ډاکټر فریده وایي هغه میرمن چې دا ډول شیان خوري کلسیم او اوسپنه کموي او د دې ډول شیان خوړل یو لړ ستونزې هم پیدا کوي.
یو ډیره معموله او جالبه عملګی چې موږ په افغانستان کې لرو همدغه ده چې میندې وچې وریجې ګله سرشوې چې موږ ورته تاسې ورته وایو او خاوره دا ډېر زیات خوري. ډاکټر ته هم مراجعه نه کوي چې زه ولې داسې یو حالت لرم. په یو وخت کې ډاکټر ته مراجعه کوي چې یا نهمه میاشت وي، به هغه وخت ورته وایي چې زه دغه شیان خورم. په دې حالاتو کې اصلا دوی کمبود د آهن او کلسیم لري. خاوره یا ګله سرشو یا خامې وریجې خو په وجود کې نه جذبیږي، هغه راځي جګر ته، جګر بیچاره هم نه ستاسو کړه زی تشوته یا گردوته، گرده هم نیست توانایی نیست یغه تصفیه کنه چون هغه خام مواد دی. دغه خاطر امکان لري سپه گردو کې رسوب وکا پس تیګی دی گردو، امکان لري سه خپل التهابات دی گردو او ډیر شدید درد په مثانه کې حتی مور وخت تشنه په سیزی امکان لري سپه ادرار کې وینه هم پیدا شي.
ترنو اوریدونکو موږ ټول ته خای چې له حامل مور نه په خډول ساتنه وکړو، وخت په وخت ډاکټر ته بوزو، خوراک ورکړو چې مور او ماشوم دواړه ښه صحت ولري.